مشتدا پیغام راستولای.
السلام علیکم. زه هلمن د سنگینو ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه په دوارو کې شوم ما یو یم زما دغه اینو ارزوره د آزادۍ راډیو څخه د چې زما ژغ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو کې شوم ما یو یم نو د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي. مجاریان پسیدی مشتوک و مشتارت ولسمشر غنی فخر متاهیل که شپاموش سرو گردی او مشکارت او جوکی او سلام و احترام.
فضلی صاحب دغه اوریدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش پاره شکایت درلودی، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول درواورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
مهرباني. السلام علیکم. د کندهار ولایت خبر کوم، مې بینو دا غزمو راوازي مشران ته ورسی. دغه میدان ناستې، دغه میدان سترګې نشته، د چا شعر نشته، څوک شلیان دومره کرایه نه لري، دومره نه لري چې ماښام یې وخوري.
بله فضل صاحب، که څنګه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر ښه نه و، خو بیا هغه ستونزې پوهېدل کېږي او وقند دوی ستونزې هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه. سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1990 کال لپاره د مالیه محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.6 میلیارد افغانۍ لیږلو، او ژمنه دا وه چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1990 مالي کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالیه وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. د مالیه وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 1990 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1990 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولای، او د مالیه وزارت نه موږ غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدو نه دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیه وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه را نکړل سي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکو او په پوره توګه توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بیلابیلو ناستو کې د مالیه محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسو ټیک ته اشاره وکړه چې وقتاً تاسو عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤول اداره یاست، او کچیرې دغه یو ستونزه رامنځته کیږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کال یا تا څو کال دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما دا خلک نسي کولای چې خپل ورځنی چارې د نور کارونو له لارې تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل اخر څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرح او پلانونه شي ورته ستا کله چې
بلوچستان سره بل لتیرو نه میاشت راهیسي کله چې دا وزارت رامنځته شوی موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه ل 1% نه پورته مالیات لرونکو وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې، او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکو څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفي د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو. مالی وزارت کې د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توزیع شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایا کړو او دوی حمایت کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ته لتیرو څلوېښتو کلونو راهیسي په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده، او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ تیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسي د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامه وزارت او د دې ترڅنګ د قضایی ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوي دي، او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي، چې دا هم د شفافیت په راوستلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازي کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلی کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په 13 میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیات لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بلې فضل صاحب، دقیقا زما یو پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو په اصله هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤلین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤلین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل جیبو ته واچي.
رښتیا هم دا لا بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې ډیرپټ ارګانونه چې په دې پروسې کې لمک سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس لمک سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپل ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی څارنوالۍ ته وپېژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کیدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وقتاً فوقتاً دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د ورثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د دې طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډیری خلک څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. الهمندي دا ده چې ډیر ژر به موږ د وثایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو، او وتوانېږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک له لارې سیستم ته داخل کړو او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله، مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته ورسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکېنی جواب سره هم مطابقت لري، دا به واورو.
بله، السلام علیکم. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدمه چې دغه میرزادي معیدینو دپاره دولت که کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا، په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانېږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي، او دا خلک ټرین کړي، او په دې باندې کار هم روان ده. ولې په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري، او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل سوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سهولت دوی ته نشته، د رمپ سهولت دوی ته نشته. دوی چې کله یوې ادارې ته مراجعه کوي، هلته دوی نشي کولای چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې ده برخه ده، چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي، د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې احتمالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي، او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري، او د دوی مدیریت هم
ډېر زیات مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاء الحق فضلي.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چه ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو ترسوید.